د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ستاسو هرکلی کوم. د دې خپرونې په ډېره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې سپینه ماڼۍ وایي د امریکا استخبارات د هغو ادعاو په اړه چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې پر سر طالبانو ته انعام ټاکلی و، د نظر اختلاف لري. د ازادۍ رادیو مجله او خبری برخه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. طالبان وایي چې د دوی مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره په یوه غونډه کې ټینګار کړی چې دا ډله بین الافغاني خبرو ته ژمنه ده. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې یو ځل بیا د منګلو او خروټو قبیلو ترمنځ د ځمکې او غره پر سر جنگ شوی، او د ایران ولسمشر ډونالډ ټرمپ او څو نورو امریکایي چارواکو د نیولو حکم ورکړی دی. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې د دوی مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره په یوه غونډه کې ټینګار کړی چې دا ډله بین الافغاني خبرو ته ژمنه ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په یو بیان کې ویلي دي چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د ویډیو کانفرنس له لارې په پرونۍ غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د بندیانو د خلاصون په اړه خبرې کړي دي. په بیان کې د ملا برادر له قوله راغلي دي چې نوموړی وایي د بندیانو په خلاصون کې ځنډ بین الافغاني خبرې ځنډولي دي. ښاغلی برادر وایي د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د حکومتي ځواکونو د پوستو جوړېدل او د پوځي قطارونو تیرېدل د حملو د زیاتېدو باعث شوي دي. په بیان کې راغلي دي چې ملا برادر همداراز د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر څخه له ګوانتانامو زندان څخه د پاتې افغان بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې. امریکایي چارواکو د دې غونډې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. افغان حکومت او وسلوال طالبان د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې په پرونیو چاودنو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې پړه پر یو بل اچوي. په هغه توغندوی حملو کې چې پرون سهار د سنگین ولسوالۍ پر یو بازار وشول، د ماشومانو په ګډون درویشت ملکي وګړي مړه او 15 نور ټپیان شول. په هلمند او نیمروز کې د 215 میوند قولي اردو قومندان جنرال ولی محمد احمدزی تیر ماښام رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل
همیشه انفلاکتی مواد راوړي، د دوی سره خارجي همکارانو سره دي چې د دوی بلګې موږ مخکې هم په لاس راغلي دي او مطبوعاتو ته مو دا ښوولي دي. افغان ځواکونو په داسې ځایونو باندې برید نه دی کړی او زه په کامله توګه دا برید د افغان امنیتي ځواکونو د خوا څخه ردومه.
له دې مخکې د طالبانو ویان قر یوسف احمدي ویلي و چې دا توغندي د 215 میوان قولي اردو له خوا توغول شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي چې په برید کې دوه طالبان هم وژل شوي دي. ارګ د پیښې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون ماښام یې په یو بیان کې وویل ولسمشر اشرف غني په پیښه کې د ملکیانو پر مرګ ژوبله خواشیني ښودلې او له طالبانو یې غوښتي دي چې ژر تر ژره د سولې خبرې پیل کړي. د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې یو ځل بیا د منګلو او خروټو قبیلو ترمنځ د ځمکې او غره پر سر جنگ شوی چې له کبله یې له دواړو خواوو اووه کسان وژل شوي دي. د پکتیا د امنیت عامر ازادۍ راډیو ته وویل چې دا جګړه د سربدالي په سیمه کې چې د غره لوړه نقطه ده رامنځته شوې، خو په خبره یې چې حکومت د قومي مشرانو په همکارۍ د جنگ د کرارولو لپاره مداخله کړې. د پکتیا سرپرست ولی عبدالولي صحی هم ازادۍ راډیو ته د دې قومونو ترمنځ جګړه تایید کړه او وی ویل چې د سیمې د قومي مشرانو په همکارۍ به د دې جګړې د درولو لپاره ژر تر ژره اقدام وشي.
د متخاصم قومونو ترمنځ جګړه منځ راغلې ده، ولسوالۍ ته مدانده ورکړې ده. مونږ تل په داسې ځایو کې چون قومي مسایل دي، د قومونو د سپینګیرو او مشرانو په مشوره او په ملګرتیا عمل کوو.
د منګلو او خروټو قبیلو ترمنځ د غره پر سر جنجال کلونه مخینه لري. په تیرو دوو کلونو کې وخت نا وخت رامنځته کیدونکې جګړې دواړو خواوو ته درانه تلفات اړولې دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د روختیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د کورونا وبا به ژر له منځه ولاړه نه شي. د ډبلیو ایچ او مشر تدروس ادهانوم کیبریسیوس دا خبرداری داسې مهال ورکوي چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 10 میلیون او په دې ناروغۍ د مړو شمیر له 15 لکو اوښتی دی. ښاغلی کیبریسیوس په خپله پرونۍ وینا کې وویل که څه هم ځینو هیوادونو د کورونا وایرس په مخنیوي کې پرمختګ کړی، خو دا وبا لا هم په چټکۍ سره د خپرېدو په حل کې ده. هغه زیاته کړه چې نړۍ په راتلونکو میاشتو کې لا ډېر زغم، تواضع او سخاوت ته اړتیا لري. ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواک د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د وژنې په تور د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو 15 چارواکو د نیولو حکم ورکړی دی. د تهران څارنوال علي القاسم مهر پرون دوشنبه ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د امریکا څو نور پوځي او سیاسي چارواکي په قتل او تروریستي اقداماتو تورن کړل او ویل ایران له انټرپول څخه غوښتنه کړې چې د سلیمانی په وژنه کې د ښکېلو کسانو د نیولو حکم ورکړي. متحدو ایالاتو دا اعلان د ایران له لورې یوه تبلیغاتي وسیله بللې ده. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک ویلي چې هیڅوک د ایران دا ډول تبلیغات جدي نه ګڼي. د قدس ځواک پخوانی قمندان قاسم سلیمانی په 13 جنوري میاشت کې د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ورزو قدرمنو اوریدونکو، مخکې له دې چې د ازادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام پیل کړو او بخې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام پیل کړو، له هغه مخکې د لنډې خبری برخې اوریدو ته مرا بولم. سپینه مانی وایي د امریکا استخبارات د هغو راپورونو په اړه چې ګنې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته انعام ټاکلی و، د نظر اختلاف لري. له بلې خوا د امریکا د استازو جرګې مشرې د امریکا له استخباراتي چارواکو غوښتي دي چې ډېر ژر له طالبانو سره د روسیې د استخباراتو پر اړیکو په اړه معلومات ورکړي. مسکو له طالبانو سره د دې هیواد د استخباراتو د اړیکو په اړه راپورونه بې بنسټه بللي دي. د موضوع نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
سپینه مړی وایي هیڅ شواهد نشته چې ثابت کړي روسیې طالبانو ته انعام ټاکلی وي چې په افغانستان کې امریکایي سرتیری په نښه کړي. د سپینه مړی ویان دی کلیف مکینانی د دوشنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل چې د روسیې او طالبانو د همکاري په اړه هیڅ ډول معلومات د امریکا له ولسمشر او مرستیال سره یې نه دي شریک شوي. There are dissenting opinions within the intelligence community and I think there is a difference in opinion. تاسو ته تاییدولای سم چې اوس مهال پر روسیې د تورونو په اړه هیڅ ډول عمومي اجماع نشته. نسم کولای د روسیې پر وړاندې د ولسمشر د اقداماتو په اړه څه ووایم. د همدیونی په پایل کې نیویارک ټایمز ورسپانه د ځینو استخباراتي چارواکو په حواله راپور ورکړی و چې د روسیې د پاوزي و پټ استخباراتي یونټ د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته د مالی انعام وړاندیز کړی و. دا راپور په ډیری رسنیو کې د سر موضوع سو او د ډیرو لوړپوړو چارواکو پام یې ځان ته واړاوه. د سپینې ماڼۍ ویاندی د دوشنبه په څرګندونو کې پر نیویارک ټایمز سخت انتقاد وکړ. په همدې ورځ د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی د دې هیواد د دوو لوړپوړو استخباراتي چارواکو غوښتي چې د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو په تړاو د وروستیو راپورونو په اړه کانګرس ته ځواب ووایي. هاخوا په برکسل کې د ناټو د سرمنشي مرستیال د دوشنبه پر ورځ وویل چې د دوی لومړیتوب په افغانستان کې د ناټو د ډیری ځواکونو خوندیتوب دی. د نوموړي په خبره باثبات افغانستان نه یوازې د امریکا او متحدینو په ګټه، بلکې د روسیې او ټولې سیمې د امنیت په ګټه دی.
I am not commenting on intelligence reports per se.
نو وړاندې د استخباراتي راپورونو په اړه علني نظر څرګند کړم. دا هغه څه دي چې باید په احتیاط په اړه خبرې وسی، خو هغه څه چې ویل سم دا دي چې زموږ لومړی درجه لومړیتوب د هغه نارینه او ښځو خوندیتوب دی چې په پوځي یونیفورم کې په افغانستان کې د غوښتل ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف هم د دوشنبه په ورځ د دې ادعا په اړه خبرګون شوتلی. پیسکوف د اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي هغه رسنۍ چې دا ډول ادعاوې مطرح کوي د فریب کاریو قربانیان دي. هغه وویل لومړی د امریکایانو په نشه کې دوه لپاره له طالبانو سره د روسیې د استخباراتو د مرستې په اړه ادعاوې سمې نه دي. دوهم که د امریکا ځانګړي خدمات ولسمشر ته ځواب ویونکي وي، وړاندیز کوم چې د ولسمشر ټرمپ مناسبه اعلامیه ته پام وکړي ځکه هغه د رسنیو په اړه خپله ارزونه لري.
отметим публикацию.
د نیویارک ټایمز د راپور تر خبرېدو وروسته د اسوسییټډ پریس خبري اژانس هم راپور ورکړ چې د امریکا استخباراتي چارواکو او دوه به خبره سرچینو د اداوی تایید کړی دی. بلخوا زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د رسنیو د ادعا بیا اساسه بولي او ویلي دي چې په خپلو جګړو کې له هیڅ استخباراتي ادارې څخه مرسته نه ده غوښتې. دا نوې مسله داسې مهال مطرح شوې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر په پام کې لري له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر ګړندی کړي. امریکایي رسنیو د دې هیواد د دفاع وزیر په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي تر سر منی پورې 4000 نور امریکایي سرتیري هم له افغانستان څخه وځي. په دې ترتیب یوازې 4600 امریکایي سرتیري به په افغانستان کې پاتې سي. د فبروري د 9 نیټې د توافق له مخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ وسو په هغه صورت کې چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم سي او د طالبانو له لوري د تروریزم پر وړاندې د مبارزې تضمین وسي، د امریکا متحده ایالات د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې خپل ټول پوځیان له افغانستان څخه باسي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو او هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. د لویدیز مطبوعاتو مخکتنه اجمل اند کړی ده.
واشنگتن اگزامینر ورسپانی و مقاله خبره کړی چې سرلیک دی ولی جی آر یو په افغانستان کې امریکایي ځواکونه ووشنی. لیکوال څو دلیلونه یاد کړی، ویلی چې جی آر یو یا د روسیې د پټو استخباراتو یونټ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وژل د سی آی ای څخه د هغه ملاتړ غچ بولی چې د پخواني شوروي اتحاد لخوا د افغانستان د اشغال پر مهال دې هیواد کې له جهادي ډلو څخه کوو. لیکنه وړاندې وایي په سوریه کې د امریکا بریدونه چې د روسیې مهم متحد دی د جی آر یو لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو بل دلیل کېدای شي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستیو کې د امریکا د استخباراتي چارواکو له قوله رپورټ ورکړی چې د روسیې د پوځ یو پټ استخباراتي یونټ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو پر سر طالبانو ته پیسې منلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نیویارک ټایمز دا رپورټ رد کړی او هغه یې جالب بللی. روسیا او طالبانو هم د نیویارک ټایمز دا رپورټ رد کړی. ډیلی میل ورسپانې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د ماشومانو پر شمول تر شلو د زیاتو ولسي وګړو پر وژل کېدو تمرکز کړی. ورسپانې په یو رپورټ کې ویلي سره د دې چې خیری راتلونکي میاشت په دوحه کې د طالبانو او افغان دولت د مرکچیانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي، په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه تر اوسه راښکته شوې نه ده. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د خبرونو او والي کو رئیس ازادي رډیو ته ویلي په داسې حال کې چې طالبان او افغان حکومت په سنگین کې د دې پیښې پر یو بل چوي، د جګړې اصلي پیټه د ولسی وګړو پر ولو پروت ده. د هلمند ولایت د رسنیو دفتر ویلي د دوشنبه په ورځ د سنگین ولسوالۍ د غنی ګونی پر بازار څو راکټونه لګیدلې او روسل چاودیدونکو موادو بار موټر پکې چول شوی. طالبانو ادعا کړی چې مرګ ژوبلا پر سیمه د حکومتي ځواکونو لخوا وشتل شو توغنده یو اړولې. حکومتي چارواکو دا اداره کړی او د بریدونو پرې پر طالب وسلوالو اچولې. د سیمه د طالبانو تر ولکې لاندې داودا چې د خبريالانو لاسرسي ورته محدود دي، نو د پیخي جزئیات په خپلواک توګه تایید ولستونس مندي.
د کندوز ولایت یو شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې په دې ولایت کې د کورونا وایروس له خپرېدو سره د درملو نرخونه هم لوړ شوي دي، خو سیمه ییز چارواکي د نرخونو په کنټرول کې پاتې راغلي دي. دوی وایي له دې سره چې امنیتي ګواښونو د خلکو پر ورځني ژوند منفي اغیز کړی، پر دې سربیره بیا د کورونا وایروس له خپرېدو سره په بازار کې د درملو او خوراکي موادو نرخونه هم لوړ شوي دي. د ازادۍ رادیو خبریال اجمل آریان له سیمې څخه په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د کندوز ولایت ډیری اوسیدونکي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو سره په بازار کې د درملو نرخونه هم لوړ شوي دي. دوی وایي له یوې خوا د دغه وایرس خپرېدو او قرنطینونو د خلکو پر اقتصادي منفي اغیزه کړې او له بلې خوا په بازار کې د درملو نرخونه هم لوړ شوي چې دې مسلې خلک اندېښمن کړي او د خپلو لازمو درملو په اخیستلو کې له ستونزو سره مخ دي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو هدایت الله او دوست محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په بازارونو کې د دوایانو نشتون او کښتون هم وي، د هغې قیمت پرله پسې لوړیږي. خلک د ډېر جدي ننګونو سره مخ کړي دي. دولت د دې مخنیوی وکړي او دې ته جدي نظر وکړي چې تر څو هغه کسان چې دغه خپل سری دوا لوړوي یا قیمتونو کې اضافه راولي د دغې مخنیوی وکړي.
یو خو دغه کورونا ویروس راغلی، کاروبار نشته، خلک اوزګار دي، پیسې نشته. بل دغه دواګانې په دواخانو کې جګ شوی قیمت، بعض خلک نشي کولی چې دغه دوا واخلي. دواګان قیمت دي چې دغه باید شوه چې د خلکو ژوند مرګ ګواښ سره مخ شي.
دوی له اړوندو ورګانونو غواړي چې په بازار کې د درملو نرخونه کنټرول کړي تر څو د خلکو شته ستونزې هوارې شي. په ورته وخت کې په کندوز کې د یو شمېر درملتونونو مالکین د درملو د لوړې بیې ستر لامل په مارکیټ کې د درملو د نرخونو لوړېدل په ګوته کوي. په کندوز ښار کې د یو درملتون مالک همایون همت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمانه کې مارکیټ کابل دوا را قیمت بکنه، ما مجبور مکلف هستم.
موږ درمل له کابل څخه راوړو، هلته په مارکیټ کې د درملو قیمت لوړ شوی، نو کله چې موږ درمل په لوړ قیمت واخلو نو مجبور یو چې په لوړ قیمت یې وپلورو، ځکه په مارکیټ کې د درملو نرخ لوړ شوی دی. په کندوز کې د پانګونې او سوداګرۍ خونې چارواکي هم دغه ستونزه مني، خو زیاتوي چې دوی د نرخونو د کنټرول په هدف یو ګډ کمیسون جوړ کړی چې په بازار کې د درملو او د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي. د دغه ادارې وین مسعود وحدت په دې اړه وویل.
سره صداهای بلند شده که گویا مواد طبي یا ادویجات قیمتش بالا
را. موږ د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ارګانونو په همغږۍ سره خپلې هڅې پیل کړي تر څو په بازار کې د درملو او د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړو چې زموږ ولس له لا زیاتو ستونزو سره مخ نشي. په ورته وخت کې د کندوز د والي ویان عصمت الله مرادي بیا وایي چې د ولایت رهبرۍ اړوند ادارو ته سپارښتنه کړې چې په بازار کې د درملو او د خوراکي توکو نرخونه په جدي توګه کنټرول کړي.
دا مثلا موږ د مربوطه کمیټې ته سپارو چې تر څو وکولی شي دغه نرخونه کنټرول کړي، ځکه موږ پوهیږو چې خلک بې وزله دي، خلک وظایف نه لري، دند نه لري، نو باید هغوی هغه اړتیاوې او مشکلات ستونزې هم په نظر کې ونیول شي.
د کندز ولایت اوسیدونکي په داسې حال کې د درملو د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې پر کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 448 تنو ته رسېدلی دی. خو د کندز د عامې روغتیا ریاست یو شمیر کارکوونکي په غیر رسمي توګه وایي چې د دې ولایت زیات شمیر اوسیدونکي پر کرونا وایروس اخته شوي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس د هلمند ولایت له نادلي ولسوالۍ څخه لیکلي د سنگین ولسوالۍ پیښه باید افغان چارواکي او طالبان په ګډه تعقیب کړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځرځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي، په سنگین ولسوالۍ کې د ملکي وګړو پر وژنه ډیر سخت خواشینی یو. عتیق الله بارکزی د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکي، په هلمند کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله ډیره شوې ده، دواړه خواوې باید جدي پاملرنه ورته وکړي. حکمت الله بارکزی د هلمند له ناوې ولسوالۍ نه لیکي، په هلمند کې هدفي وژنې او ملکي تلفات ډیر شوي دي. حبیب عمر عمری د هلمند ولایت څخه لیکي، د هلمند او د حکومت اوبخۍ د حکومت او طالبانو څخه مې غوښتنه دا ده چې د سولې خبرې ژر پیل کړي او نور دې د بېګناه انسانانو له وژنې لاس واخلي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي، که امریکا له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي هیڅ ستونزه نه پیښیږي، ځکه افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې هر تروریستي ډلې ته ماته ورکړي په دې شرط چې نړیوالې مالی او پوځي ملاتړ وکړي. تازه خان سمسور لیکي، په هلمند کې د ملکي وګړو وژونکو ته باید سخته سزا ورکړل شي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي، اداري فساد اوج ته رسېدلی، که یې حکومت په جدي ډول غم ونخري نو پر حکومت د ولس شته باور به هم له منځه ولاړ شي. او عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي، د لوګر ولایت د درویش کلي د لارې کانکریټ کار په نیمایي کې پاته دی، له حکومت نه غواړو چې هغه هم بشپړ کړي. ستا ستاسو پیغامونه وو چې د ازادي رادیو له اوریدونکو سره مو شریک کړل. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام ته راوبولم.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو تر بولم. په نننې غنه کې مود په هنر جاج کې د افغان لیکوال مسول رحمت جمالزی سره د افغان لیکوال د کارونو جاج خلو.
نارتیا و چې ژباړه وشي، که څه هم چې ژباړه وشوه، په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده.
فنکار برخه کې ل ځوان شاعر او لیکوال وارث بریمن سره د هغه په فن او لیک رګیګو.
دا قره ل سر نه چې ګرد مخی خار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. مور چې را یاد کړی زما د نامزادۍ خبره، زمې د سترګو ل کنجونو پلار ته وګورم.
په زر پانه کې به لنډ کیسا ګونګ جلې واوري.
اوډان ګیډی ر په نرم ژبراته وویل، راشه زنوم خبره چی داستا زیدې.
ادب جام د پښتو ژبې د لرغونی دورې شاعر قطب الدین بختیار احوال ځانګړې شوی.
پردی مور خان دا سړی نه دی پیژندلې او د دوه پښتونوالۍ ذکر نه دی کړی، خو پښتنو مور خان د پښتنو په عرفانی مشاهیرو کې راوړی دی.
او رښمین خیال کې ستر جانان ته د یو شاعر د ګیلي الفاظ اورو. دلته مې زړه پریوتو، دلته کې ژړا راغله او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله. چې کفن په مړونی او په ژوندونی بستر هم نو، بیا مې څادر کې خخوله خو څادر هم نو.
آزادي رادیوي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
په افغانستان کې ژباړه د یو هیر شوي لومړیتوب په توګه هغه هیر شوی فن دی چې تر اوسه ورته مسلکي کار کم شوی. په کابل کې د افغان لیکوال په نوم د ژباړې یو ځانګړی انسټیټیوټ جوړ شوی. دا په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د ژباړې لپاره یو داسې علمي مرکز جوړیږي چې مسلکي ژباړونکي روزي او ژباړه له یو هیر شوي لومړیتوب راوباسي. په هنر جاج کې مو د افغان لیکوال مسؤول رحمت جمالزی پوښتلی.
هنر جاج.
د افغان لیکوال د جوړولو اړتیا څه و؟ ولې مو افغان لیکوال جوړ ک؟
ډیر مننه محبوب صاحب. په لومړي سر کې اړتیا په ټول کې د ژباړې په برخه کې و، چې په دې وروستیو کې چې ژباړه که څه هم ډیره زیاته مهمه ده، خو یو هیر شوی لومړیتوب په پام کې نه نیول کېدله، لکه یو هیر شوی لومړیتوب و. تاسو ته بهتره معلومیږي چې ژباړه ډیره زیاته مهمه ده. موږ اړتیا لرو چې د نړۍ وروستي علوم خپلو ژبو ته راوڅ کوو، او تر ټولو اسانه او یوازنۍ لاره ژباړه ده. نو اړتیا وه چې ژباړه وشي، که څه هم چې ژباړه وشوه، په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده، د قدر وړ ده. په دې برخه کې چې هر چا کار کړی دی، د هغوی څخه باید مننه وشي. خو یوه بله اړتیا په څنګ کې دا وه چې دغه زموږ ژباړه باید معیاري شي. ژباړې وشوې، ډېرې زیاتې ژباړې وشوې په وروستیو کلونو کې، په خصوصا په دې وروستیو څو کلونو کې چې موږ یو نوي پړاو ته ننوتی وو. پښتو ادب او پښتو ژباړې ډېره زیاته وده وکړه، که مشخصا موږ په پښتو ژباړه خبرې وکړو. خو یوه ستونزه چې په څنګ کې پاتې شوله، هر نوی کار چې کله پیلېږي په لومړي سر کې به ستونزې لري، چې ژباړې هم ستونزې لرلې. نو اړتیا وه چې د ژباړې د معیاري کولو لپاره ګامونه واخیستل شي. په دې برخه کې موږ رامخکې شو او هڅه مو وکړه چې دغه نیمګړتیا یا دغه تشه چې موجوده ده، که وکولای شو د هغه علمي کادرونو، د هغو علمي ادارو چې موږ لرو، هغه استې د هغوی په مرسته یو داسې کاري چوکاټ، یو داسې یو سیستم رامنځته کړو چې دغه سرچینې او دغه کادرونه او دغه علمي اشخاص موږ په صحیح توګه وکاروو او ژباړه معیاري شي. نو په همدغه خاطر باندې باندې اوورال د افغان لیکوال د رامنځته کیدو روحیه ده.
تر اوسه پورې څومره مسلکي کدرونه روزلي چې مسلکي ژباړې زده کړي او په عملي ډګر کې ترې استفاده کړي؟
په نورو نړۍ کې ژباړې ته ډېره توجه کوي، هغه په ژباړه کې لوړې زده کړې کوي، په دې وروستیو کې تر ماسټرۍ او حتی تر دکتورا پورې په ژباړه کې زده کړې کوي.
ژباړه کې دکتورا
ورکول کېږي او په نورو نړۍ کې دې برخې ته ډېره توجه شوې ده. هفته د دې خصوصي سکتور تر څنګ په ډېره پراخه کچه او ژوره توګه دولت توجه کړې ده. د افغانستان حکومت په ټول کې دولت متاسفانه په دې برخه کې دوی پاملرنه ډېره پیکه ده. د داسې یوې ادارې نشتون د افغانستان د دولت په کچه ډېر واضح دی چې یو داسې اداره رامنځته شي چې هغه د ژباړو کیفیت وګوري، معیارونه یې وګوري، دلته سم ناسم پکې معرفي شي. دغه کار نه دی شوی، خو کله چې موږ وکتل چې دغه چاره له دولت څخه ډېره ناکاره پاتې ده او موږ په څنګ کې لیدل چې داسې کسان او کادرونه وو په دې اداراتو کې په دولتي کې چې هغوی زړه غوښتل، خو یا به سیستم اجازه نه ورکوله یا به اشرایط داسې جوړ شوي وو چې دغه دوی به پوره خلاص نه درلود. نو اړتیا وه چې دغه 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 مسؤلیت ته تر یوه حده پورې تر څومره چې کولی شي خصوصي سکتور اوږه ورکړي او دغه کار ته موږ اوږه ورکړو. د همدغه استادانو چې په همدغو اداراتو کې شي ما یې نمونه واخیستل، د افغانستان علوم اکاډمي کابل پوهنتون موږ سره مرسته وکړه، موږ په یو نصاب کار وکړ، یو نصاب را جوړ شو د ژباړې په برخه کې. لومړی ځل و په افغانستان کې موږ د ژباړې انسټیټیوټ ثبت کړ، په دغه انسټیټیوټ کې موږ دغه نصاب وړاندې کړ او په دې مروزل شروع کړ. تر اوسه پورې دغه پروګرام ډېر زیات موفق او بریالی و، په شاوخوا اویا تنه ژباړونکي فارغ شوي دي. بیا هغه وروسته د دې نه چې فارغ شي یو بل فلټر دوی ته داسې وضع شوی دی چې دوی باید د دوی ژباړې باید ژباړه وکړي، هغه وکتل شي، وارزول شي، هغه نه وروسته دوی ته سند ورکول کی. که څه هم یو سند یو کاغذ ورکړه یا نه ورکړه به ډیره مهمه نه وه، خو یوازې موږ دا فلټر په دې خاطر رامنځته کړ چې هر څوک د ژباړه نوم وانخلي ځان ته، هر څوک دا جرأت ونه کړي چې ژباړه وکړي.
طبیعي ده چې نوي کارونه به خامخا ستونزې لري، مشکلات به وي، په وړاندې به خنډونه هم زیات وي. څه ستونزې وي ستاسې د دغه لومړنیو ګامونو په وړاندې چې دا مو پورته کړی او بریالي پای ته ورسېدی؟
په ټولیز ډول د ناهمغږي یا د دغو مهمو ادارات ترمنځ چې دوی موثرې دي، ناهمغږي هم یو لویه ستونزه وه چې موږ ډېر وځورولو. په لومړي سر کې موږ تقریبا یو کال په دې کار وکړو چې موږ څنګه یو نصاب جوړ کړو، هر دروازه مو وټکوله، خو همغږي نه وه او هغه عامه پوهاوی ډېره کچې ټیټه وه چې په ژباړه برخه کې د یو څوک راشي او اقدام
دغه د ژباړې د زده کړې دوره څومره موده په برخې نیسي؟ که یو ځوان وغواړي چې هغه مسلکي ژباړن شي او په دغه برخه کې مسلکي زده کړې وکړي، څنګه کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي او دغه دوره څومره وخت ده؟
استاد، یو ستونزه چې دلته خلک ورته اوس ورسره مخ دي یا روحیه داسې جوړه شوې ده، خلک غواړي چې دغه ژباړه زده کړي او تجارتي ابزار په توګه وکاروي، د یو سوداګریزې وسیلې په توګه وکاروي. ډېر لیواله وي چې ژر ژباړه زده کړي او یو بهرنۍ ژبه په یو بله واړوي او په دې ډول روحیه داسې چې دوی پرې پیسې ترلاسه کړي. یا هم یو غټه ستونزه چې اوس شته دا ده، په نوره نړۍ کې بیلابیل پروسیجر دي د ژباړې د تدریس او د ژباړې د زده کړې. تر ټولو موافق او بریالی سیستم شپږ میاشتې او څلور میاشتې دی چې یو ژباړن کې وروزل شي. خو هغه په افغانستان کې هم موږ هم په دې برخه همدغسې یو کار کړی. زموږ آیډیال محصلین یا دغه د پیسو بغه وړ محصلین هغوی دي چې له ادبیاتو څخه فارغ شوي دي، هغه کله انګلیسي ادبیاتو څخه وي یا له فارسي ادبیاتو څخه وي یا له پښتو ادبیاتو څخه، هغوی ته اسانه ده چې دغه پروګرام زر زده کړي. نو په دې برخه کې موږ د دوی وړتیاو ته په کتلو سره په بیلابیلو پروګرامونو ویشلي. دوه میاشتې نه هم نیول شوي دي، دوه میاشتې پروګرام هم شته، درې میاشتې پروګرام هم شته، یو کال پروګرام هم شته. ځینې به یې چې راځي لسره په دې کې غواړي خپل تحصیلي کاري شخصیت جوړ کړي، په ژباړه کړي، هغوی ضرور ده چې یو کال ولولي. په دې یو کال کې په دې ترڅنګ چې دوی د ژباړې اصول زده کوي، عملي کار به ورسره کوي، دوی به په خپلو ژبو به ورسره کار کوي. په ژباړه کې یو ډېر لوی عنصر یا اصل دا دی چې په خپلو ژبو باید حاکم. اوس خلق یو 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 فکر خلق سره دا دی چې یو بهرنی ژبه زده ک نور فکر کیج دش پاړه کولای شي خاص نه ده دوی باید خپل ژبه تر بهرنی ډیر زده وي تر څو کولای شي چې ژباړه زده کړي نو زموږ داوري په دې ډول سره تقسیم شوی دی
آیا دی وی منظم کاری ډلې جوړولم په پلان کې لري چې هغه کم دستاسې د انسټیټیوټ نه فارغ وي او بیا پر راتلونکي کې لتا سره کارو کې او مشباړو کې داسې کوم ډلم شته او کنه پلان لري
مصب یو طرحه یو فکر په لومړي سر کې چې کله انسټیټیوټ جوړېدو هم دا چې موږ وکولای شو د دې پر ځای چې ضرور و چې د ژباړن کې یو معیاري ډالر رامنځته شي نو په دې ډول نشوي کېدای چې دا د اداري پروسیجرونو نه د خپل اسناد په سپارلو سره یو څوک ومني په یو انټرویو یو امتحان باندې تیر شي موږ وختل په دې ډول هغه کادرونه او هغه تکړه کسان چې شته دي خو استعدادونه لري خو هغه یا نه دي را برسېره شوي یا فرصت نه دی ورکړل شوی موږ پیدا کړو او په دغه برخه کې موږ تر ټولو ډېر زموږ لاسترانه ډېره وه په ټولو سیمفونو کې چې تر اوسه په افغان لیکوال کې ترسره شوي دي موږ داسې تکړه کسان را پیدا کړل چې هغوی واقعا ډېر اغېزناک کار کوي د هغوی ژباړې ډېرې معیاري دي د هغوی کار ډېر معیاري دی او دوی مخصوصا ښه خبر دا ده چې دوی دي ځوانان ټول نو ښه خبر دا وه چې موږ په دې ټولو سیمفونو کې له هر سیم څخه څلور تر پنځه داسې تکړه ژباړونکي پیدا کړل هغه هم بېرته دلته جذب کړي دي هغوی هم امتیازات ترلاسه کوي او هم یې کار ډېر مؤثر شوی دی
پزوانو شاعرانو کې وارث پریمن هغه شاعر دی چې د خپل شعر لمخي په ټولنه ځان پیژندلې هغه وایي چې ټولنیز عوامل او اړیکې په شعر تاثیر کوي او شعر د پخوا په پرتله بدلون کړي په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد ورسره مرکه کړي ملتیا مو کړی
فنکار
بریمن صاحب د خپل نوې شاعري په اړه ذکر ته وایي چې ستا شاعری خو موږ خو موریدلی وا فکر کوي موضوعات یې بدل شوی دي بلې خوا ته تللی
هوا صاحب موضوعات خامخا بدلیږي له ژوند سره کنه ځکه ژوند کې نوې نوې تجربې سره حاصلې نوې نوې خلکو سره مخ کیږي نوې نوې خبرې اوري نو هغه موضوعات چې دی هغه تغییر کوي او خپل د شعر شکل چې دا یا نور مثلا ځکه لواوال نه غزل کې شاعری کوم تر اوسه دا دومره فرق نه کوي هغه د شعر انداز چې دا یما ژبه چې دا هغه یما درونی احساسات چې دی هغه کې دومره جوار تغییر نه دی راغلی خو منتها موضوعاتو کې خامخا توپیر راځي یعنی شعر ته بیلابیل موضوعات راځي له وخت سره موضوعات بدلیږي مثلا د ځوانۍ په دوره کې سړی عشقي شاعري وکړي وروسته هغه موضوعات خامخا بدلیږي
بریمن صاحب تاسو ویل چې موږ کله چې ژوند کوو مخکې زو له مختلفو شیانو سره مخ کیږو او له هغو تاثر اخلو هغه مو بیا په شعر کې راځي مثال موږ خو چې وایو چې شاعري خپله تجربه ده کنه اوس دلته له محیط څخه ډېر تاثر اخیستل پکار دي که نه په خپلو تجربو ډېر تکیه کول پکار دي
یعنی هیواد صاحب داسې خبره ده چې د هر سړي لپاره د محیط نه تاثر اخیستل فرق کوي مثلا په یو ټولنه کې په یو کلی کې په یو ښار کې ډیر شاعران اوسي خو ولې د دوی ټول شعرونه او خبرې سره فرق لري مطلب دا ده چې د هر سړي تاثر اخیستل یوې پیښې نه له یوې خبرې نه له محیط نه فرق لري مثلا زه چې کله په ښار کې یم چې کله چاودنه وشي چې کله ډیر خلک شهیدان شي له دې پیښې نه یې ما تاثر یو ډول وي ضروري خبره دا ده چې موږ خپل احساس له یو محیط سره مل کوو ورسره یو ځای کوو یا بیا شاعري کوو کچیرته آره پیخه چې وی زموږ احساس ورسره ګډ شي عاطفه ورسره ګډ شي او بیا شعر ته راشي په لفظونو باندې دې ته شاعري وایي هغه د محیط نه اغیز او دا فکر نه کوم چې شاعر لپاره تاوان کی تاوان هغه وخت کې ورته کوي چې فرزند دی بل چا تقلید وکړو
تاسو ول چې دا شاعر ته تاوان نه کوي کنه اوس مثال دغه حالت خو دایمي نه دی چې په افغانستان کې به همیش دا چودنی کیږي دا خو به یوازې ختمیږي نو بیا چې یو څوک داسې یو شاعر شعر لولي چې هغه چودنه یاد کړی دا هغه پکې د خفغان حالت د مایوسۍ حالت یاد کړی، فکر نه کوي چې دا به بیا وخت خلک ونن ولي؟
نه نه هیواد صاحب، دا د دې خبرې عظمت پام دی کېدی چې هماغه وخت به خلک ولولي، ځکه دا بسمیل صاحب باندې استاذ لیوال او سریزه ښکلې ده، دته د تاریخ نقاش ویلی، یعنی اوس فرضاً لوګر کې بسمیل صاحب اوسیږي، هلته دا کیسې ډېرې وي که نه، خو کېدای شي 50 کاله وروسته یا 100 کاله وروسته یا دوه پیړۍ وروسته دا خبرې بیخي هیرې شي د خلکو، نو ځکه بسمیل صاحب ته د تاریخ نقاش ویل کېږي. بسمیل صاحب وایي چې د خلکو به جنت حور و غلمان لپاره خوښ وي، زما بیا په دې خوښ دی چې جګړه به پکې نه وي. یعنی دغه د بسمیل صاحب د محیط پیښې دي، بسمیل صاحب احساس ده چې له دې سره یوځای شوی ده او دا د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې. نو هر شاعر لپاره تا نه یوازې بسمیل صاحب نه، هر شاعر کولی شي چې د خپل محیط پیښې هغه ځان سره وساتي راتلونکو نسلونو ته، البته په هنر او په فن باندې انتقال کی.
یعنی ته وایي چې دا شاعران دي د هنر له لارې د تاریخ خواته هم لږ ورته وشي، یعنی دوی د تاریخ لیکونکي هم باید وي؟
خامخا، اوس تاریخونه چې لیکل کېږي زیاتره له شعرونو نه راخیستل کېږي. مثلا یوه تاریخي پیښه چې نامعلومه وي، دوی لاړ شي د هغه وخت شاعرانو ته مراجعه وروکړي.
خو یوه پیښه چې مثال په تاریخي ډول لیکل شوی وي که نه، مثال پخوانۍ چاربیتې وي چې ځینې خبرونه ځینې پیښې به پکې ویل کېده، اوس هغو کې شعریت بیا کله پاتې کېږي چې ته یوه پیښه پکې انځور کوي چې مثال په کابل کې چاودنه وشوه، بیا دا وسوه هغه وشوه که نه. یعنې دلته خو بیا چې تاثر له حالاتو ډیر شي، کله چې کیسه د تاریخ شي، کله چې د پیښې د ثبتولو شي، بیا خو شعریت پکې نه پاتې کیږي.
ما مخکې یاده کړه چې دا لوی شاعران کوی شي چې دا خبرې وکړي، دا نوي شاعران نشي کوی دا کارونه. اوس لیوال صاحب د ښه شاعري کوي او زیاتره خبرې تاریخي دي، حتی اسطورې راغلي، درویش دورانی دم دغسې، او که په کلاسیک ادبیاتو کې پخوانی ادبیاتو کې اشاره کوو، خوشحال خان خټک ته اشاره کولی شو چې هغه ته د خپلو رزمونو د خپلو جنگونو تاریخ هم لیکلی او په ډیر هنر یې لیکلی. اوس که مونږ د شاه جهان د وخت یا د اورنګزیب د وخت تاریخ لولو، کومه برخه باندې چې مونږ د خوشحال سره په ارتباط یا له پښتونخوا سره په ارتباط نه پوهیږو، مونږ د خوشحال خان خټک شعرونو ته مراجعه کوو.
خوشحال خو بیا هغه خپل عشقي برهم هم ساتلی دی په شاعرۍ کې چې عشق ته تر اورنګزیب بادشاه بهتر یې، چې خوشحال دې په عالم کې سر بلند کړ. بریمن صاحب، که اوس یو بل غزل یا نظم درنه واورو.
آزاد شعر دی چې ته به ارمان زما کولی نه شي، مور ته به وایې چې ساړه مې شوي، هسې ناجوړه یمه نور څه خبره نه ده، ته به ارمان زما کولی نه شي، د کور کارونه به دې پاتې وي، پیالې به ایښي وي چې پرې مینځي، کوټه به هم جارو کېدل غواړي، ستا په لاسونو کې به زور نه وي، د تلویزیون شیشه به هم چا صفا کړی نه، ته به ارمان زما کولی نه شي، زما تصویر ته به کتلی نه شي، په زوره زوره به ژړلی نه شي، زړه به دې ډک له تورو وینو وي، په مدرسه کې به هم زولې درنه زما پوښتنه کوي، ته به ارمان زما کولی نه شي، په زوره زوره به ژړلی نه شي، چې هغه لاړو زه یې پرېښودم.
بریمن صاحب، مخکې مو خبره وکړه د خپلو تجربو، بیا تاسو وویل چې ځوان شاعران یا نوي شاعران نشي کولای چې هغه تاثر چې له خپل چاپیریال څخه اخلي هغه په شعر کې په هغه ډول چې هنریت دي هم په پام کې وساتل شي وړاندې کړي. اوس که یو زلمی شاعر غواړي چې هغه شعر کې هغه خبره د حالاتو خبره هم کوي، هغه هنریت یا هغه شعریت په خپل شعر کې وساتلی شي او هغه پکې وي، څنګه کولای شي؟
شاعری داسې دا هیواد صاحب چې د کولی شي خبره باندې نه کیږي، یعنی داسې یو فورمول نشته چې هغه تدبیر شي او یو شاعر وکولی شي.
خو دې لوی شاعرانو دا کار څنګه کړی؟
لوی شاعرانو دا کار کړی، او البته یو څه هغه شته کنه چې دوی مطالعه وکړي، لوی شاعران مطالعه کړي، شاعري مطالعه کړي، او که واقعا دوی شاعران وي کنه، دا کار ډیر اسانه ده دوی لپاره.
خپله دې بریمن صاحب چې کله شعر لیکې، فکر دې ته هم وي چې زه څه وایم، یعنی که نه بس څه چې ذهن ته راغلي وي هغه لیکې؟
دې ته شاعر فکر نه کوي چې زه څه وایم، بلکې شعر راځي که نه، کله چې هغه آمد وي که نه، د آمد کیفیت داسې وي صابره لکه خیجي په شاعر چې د نبی رنګ. نو دلته شاعر په یو داسې یو احساس درته وښیم چې حتی د بې خودۍ ته ورته یو احساس کوي، هغه نه پوهیږي چې زه څه وایم، بلکې له هغه نه ویل کیږي. یعنی شاعري داسې دا چې کیږي نه، بلکې رښتینې شاعري، او هغه له شاعر نه کیږي، له شاعر نه ویل کیږي، البته ورسته به کولای شي چې کوم ما یو زیاته پکې وکی په خپل خبرو کې دا شاعران هم شته چې د لیکلو په وخت کې هم سوچ کوي فکر کوي نو دا چې شي بیا ډیره سخت ده چې هغه د شعر وزن د شعر احساس او نزاکتونه برابر شي او پالل شي ځکه فکر چې بل ځای کې مصروف شي نو هغه شاعري به مصنوعي کیږي
په دې منځ کې دا شاعران هم لرو چې هغوی هر مناسبت چې راځي شعر ورته لیکي کنه یعنی دا خو داسې څه نه دي چې دوی ستاسو په اصطلاح لکه شاعري ترې شوې بلکې دوی کړې ده مثال پسرلي ته کېناستلي شعرونه یې لیکلي دي دغسې نورو مناسبتونو ته شعرونه لیکلي
یعنی یو دا خبره بیا هیواد صاحب هغه په عامه اصطلاح موډ جوړته وایي موډ بعضې وخت شاعر داسې وي چې په موډ کې وي د شعر په موډ کې وي بس هر خبره ترې وغواړي دی کوی شي چې درته شعر یې کړي که نه داسې زیاتره وخت کېږي یا مثلا شاعر داسې یو حالت کې وي چې نظر هغه نارمل حالت ته فرق لري د هغه حالت نو په دغسې حالتونو کې هم کېدای شي زه چې خپله شخصي تجربه مې ده یعنی دا زه د کوم فرمول نه مخې نه غږېږم زه خپله چې کله مثلا داسې د شعر غوندې موټ کې ما بیا کوای شم چې فیل بدیها وکړم مثلا شعرونه ولیکم په هغه ساعت د پسرلي په باره کې چې د هر موضوع ته یاد یې د هغې په باره کې بیا کوای شم شعر ولیکم ځکه زه
حالت دلته دا موضوع فرمایشي هم شعر په لیکل کېدلی شي
خامخا لیکل کېدای شي یعنې داسې هم لیکل کېدای شي چې بیخي حتی د یو مشخص خاص کس په واره کې
که چیرې شاعري فرمایشي شي بیا هم هنر
یعنی هغه موډ شه کنه خو شاعري ته رښتینی شاعران کوشش کوي چې دغه موډ نه کنه داسې نه کوي چې په دې موډ کې فرمایشي شاعري وکړي ځکه دا موډ راغلی دی نه استفاده کوي او دې کې ښه شعرونه لیکي ښه نظمونه لیکي پکې کله چې دغسې موډ برابرېږي شاعر
ښه نو اوس چې په داسې موډ کې د یو شعر لیکلی وي هغه به راته واوروي
ښه هیواد صاحب دې همدغه موډ چې دا ته خبره کوي یو څو بیتونه به درته ووایم چې د غره له سر نه چې ګرد مخې ښار ته وګورم په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم د غره له سر نه چې ګرد مخې ښار ته وګورم په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم مور چې را یاده کړي زما د نامزادۍ خبره زه مې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم هغه شکمن شي او په زړه کې یې څه شک پیدا شي زه چې لړې ډېرې مجبورۍ نه یار ته وګورم
کسی د پند ساتیری او فکر کولو په هدف لیکل کیږي او لوستل کیږي خو هغه کسی ډیر ګټورې وي چې د فکر ترڅنګ یو مثبت پیغام ولري د زرپانې په نننې پاڼه کې وګمه جبرخیل لنډ کیسه ګونګ جلې در اوروي
زرپانا ګونګن جلې لا پنه هم ټولګي کې ومه ذهن می دومره پراخ نو خو په ژوند می شپارس پسرلی تیر شوی وو هغه وخت ډیر شوخ تنبل او د لن فکر لرونکی وم خوانځي ته د تاګ را تاګ لار می د ډاکټر رحیم د کور له مخې سره تیر شوه د وی وړې غونډې په ډډه کې د کور او مخته د ویالې په غاړه څو شنو ونو او چنارونو دومره کولا لاره لچې ځانته یو کتاب خبرې واړي ایو ورځ ګورم په غزای چې ما به وبڅخلې او د مبه می کوله وړانګ ناستل چې ورنږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله خو د شوخۍ زور راباندې ډېر شو ورته مې وویل ګونګې لاړه شه ولې زما په ځای ناسته یې وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی خبرو یې سخت حیران کړم ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلی وو چې آرام نجلۍ ده هېڅ خبرې نه کوي ټولو خلکو ګونګه بلله له هغه وروسته مې ورته وویل تو خو سمې خبرې کوې مالا پوښتنه نه و خلاصه کړې چې دې لک وجدي انداز ځواب راکړ ولې زه ګونګ یم نه خو خلک دې ګونګ بولي خلک کاڼه دي هیڅ خبره نه اوري که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګ بولي ښه یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګ بولي ګوره افتخاره ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او راسره وعده وکړه چې نور به راته ګونګ نه وایي بیا زه درته ټوله کیسه کوم خا ولا کنور درته ووایم د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو او په ژور فکر کې یې واچولم ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هیڅ پوه نه شوم خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه د شپې تر ډېره ویښ وم په سبا مې تر وړانګې له مخه د ویالې غاړې ته ځان ورسوم وړانګه چې راغله په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد له ستړې مشې وروسته مې ورته وویل ښا ولې دې ګونګه بولي وړانګې په خندا ځواب راکړ بیا دې راته وویل څه شی ګونګه ولاکه مې تا ته ویلی وي. ښه تر ډیرو یې وخندل او ویې ویل نو چا ته دې وویل؟ هیچ چا ته مې نه دې ویلي. ما ویل خلک ولې درته ګونګه وایي؟ ښه نو کیسه داسې ده چې ما په کابل کې تر اتم صنف پورې مکتب ووایه. کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب یعنی پلار به مې راته ویل زموږ کلیوال د خپلو اولادونو ښه روزنه نه کوي، ښځو ته خو بیخي د غلامانو په سترګه ګوري او وهل یې ویاړ بولي. زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی له تیارو وژغورل شي. خو دا یوازې د یوه کس کار نه دی، ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړي دي تر ښځو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی. بې پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی. له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم، خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي. په ځای د دې چې زما خبرې ومني او همکاري راسره وکړي، زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم. نوره زه هم ناهیلی شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل. او ځکه راته ګونګه وایي. له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو، خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې. د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد. د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبور کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي. وروستی وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه. هیڅ یې زړه نه منل، خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل ته لږ ودرېږه، زه بیرته ژر راځم. د سترګو په رپ کې کور ته لاړه. کله چې بیرته راغله یو قلم یې راکړ او ویې ویل لاړ شه، خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافري خو به خفه نه یې. خدای خبر چې څنګه به یم، کله به بیرته راځې؟ ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې. کلی خو به دې نه یادیږي؟ یادیږي به مې. څوک به دې ډېر یادیږي؟ ادې بل دې څوک ډېر یادیږي؟ پاڅون ورور مې. په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ. په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل. دا کتاب په افتخار پورې اړه لري. له اتو میاشتو وروسته یوه ورځ یو اتاق وال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې و، ما ته خپله د یادښتونو کتابچه راکړه چې ورته خپله خاطره ولیکم. هغه د وړانګې قلم مې راواخیست چې ورباندې خاطره ولیکم، خو د لیکلو په وخت کې یې رنګ را تمام شو. له دې سره مې وړانګه هم را په یاد شوه. جیب ته مې لاس کړ او له ټیلیفون څخه مې پلار ته زنګ ووهه. له پلار سره له خبرو وروسته مې له مور سره خبرې وکړې او په چل مې له مور څخه پوښتنه وکړه. مورې ګاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي؟ مور مې ځواب راکړ هو، هغه بله ورځ هم ورغلی وم، د لور واده یې و.
د ادب جام په دې برخه کې د پښتنو د لرغونې دورې یو عرفاني شاعر قطب الدین بختیار ژوند ته تم کیږو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
قطب الدین بختیار. قطب الدین بختیار د احمد زوی د موسی المسای په قوم پښتون بختیار او د خپل عصر له نومیالو عارفانو څخه و چې تر اوسه هم په هند کې لوی شهرت لري. پردیو مورخانو دا سړی نه دی پیژندلی او د ده د پښتونولۍ ذکر نه دی کړی، خو پښتنو مورخانو دی د پښتنو په عرفاني مشاهیرو کې راوړی دی. نعمت الله په خپل کتاب مخزن کې د ده مناقب په تفصیل سره راوړي. نوموړي د پښتنو مورخ قطب الدین بختیار د خپل کتاب په ډیرو ځایونو کې قطب افغان بولي او د ده د نورو هم قومیانو مشاهیرو نمونه هم راوړي، لکه خواجه یحیی بختیار، شیخ شهاب بختیار، شاه ابو بکر بختیار او داسې نور. دا خو ښکاره ده چې بختیار د پښتنو یو خورا مشهور او ستانه قوم دی، څرنګه چې دوی تر راوروسته وختونو پورې هم د سلیمان غره په شاوخوا کې پوندګولي او سوداګري کوله. ځکه نو پردي مورخان د پښتنو په دغه نه و خبر. نو یې قطب الدین پښتون نه دی بللی. تش له ده سره بختیار لیکي او فرشته تاریخ وایي چې دی په اوښ کې زیږېدلی چې د مورالنهر له ښارونو څخه و. ابو الفضل غلامی هم د عرفانی د اوش بولی. اوش یا اوچ خود دوه زاړه خارونه وو چې د سیاحون پر هغه بله غاړه ودان وو. ابن خردازبه وایي چې دا یو لوی کلی وو
چې لوکوبا څخه اوه فرسخه لري او اوزګن ته لس فرسخه پروت و. یاقوت هم دا دوه کلی بیل بیل یادوي، اوش له فرغانی څخه او اوچ د سیهون پر غاړه ګڼي. نو که موږ د نور مورخانو دغه قول چې قطب الدین په اوش کې اوسېده ومنو، ځکه چې د ده پښتونواله پښتنو مورخانو تصدیق کړې ده، نو دا ویلی شو چې د ده نیکه یا پلار به هغې خواته تللی وي او قطب الدین به هلته زیږېدلی وي. دلته دا خبره هم د غور وړ ده چې زموږ پښتون مورخ سلیمان ماکو په خپله تذکیره کې د دې قطب الدین ذکر داسې کړی دی. نقل کاوشي چې بختیاري سترستانه وو. له ده څرګند شوي دي چې هغه کرامات چې موږ وکل او وویل، موسی چې ستر پلار د قطب تللی و له بختیارانو څخه او میشتو پر ایواد چې سند بالشي، دا روایت خو د قطب الدین د نیکه تګ له خپله وطنه ثابتوي، خو د ماور النهر په ځای سند ښیي. که موږ دقت وکړو، په سند کې هم په دغو وختونو کې یو ښار ودان وو چې اوچ یا اوچه بلل کېده. مورخان د سلطان معزالدین غوري په فتوحاتو کې له ملتان سره یو ځای راوړي او دا ښکاري چې اوچ د سند یو مشهور ښار و. نو که د قطب الدین پلار او نیکه په دغه ښار کې اوسېدلی وي، ځکه چې د قطب الدین او د ده د پلار نور عرفاني معاصران هم په ملتان کې وو، نو به د سلیمان ماکو قول سم وي. په هر صورت قطب الدین خو پښتون وو چې نیکه یې له خپله قومه بختیارانو څخه تللی دی، یا د سند په اوچ یا د ماور النهر په اوش کې اوسېده او وروسته یې لکه د مخه چې وویل شول په هند کې شهرت موندلی دی. قطب الدین د مخزن افغانی، عین اکبری او مخبر الواصلین په قول د لومړی خور په 14مه په 1433 هجری کال او فرشته 1434 د عمر پر 55 کال وفات او په ډهلی کې ښخ شو. دا نومیالی بختیاري پښتون په عرفانی دنیا کې څومره لوړ مقام لري او اولیا او اکثره تذکره لیکونکو د ده احوال ذکر کوي، خو دا عارف د پښتو یو خورا ښه شاعر دی چې سلیمان ماکوی په خپل تذکره کې د مناقبو تر شرح وروسته یو عشقي سندره هم را نقل کوي. څرنګه چې سلیمان د ده عاصر دی، نو یې قول د منلو وړ هم دی. ماکو وایي چې بختیار په پښتنو سندرې کړینه، اوښې تویوینه، خدای ته نارې کړي، غلبلې کړي، پاړکي لرینه، چې د شعر نمونه یې په دې ډول ده: ویر مې زړه سوری سوری کړ راته وګوره ملوکې، ویر مې زړه سوری سوری کړ راته وګوره ملوکې، په بیلتون کې دې وباسم له خوږمنه زړګي کوکې، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. د بیلتون ورونه بل دي، هر ګړی مې زړګی سوځي، لیونۍ یمه د مینې، سوزم زه لکه پیلوځي، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. غوړولی دې ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، غړولی دی ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، زه بختیار خاورې ریسوم په اور سوی مې ګوګل دی، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې.
کله چې انسان د هرې ناخوالې د ازموینې لابراتوار شي، کله چې انسان له انسانه وزوریږي او کله چې انسان له بله هر دره بینوا شي، نو بیا له یوه داسې ذاته غوښتنه کوي چې هغه له هر چا پورته او ځانګړی وي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر خپل ستر جانان ته ګیله کوي: اوس په هیڅ هم نه پوهیږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، اوس په هیڅ هم نه پوهیږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا. دا څنګه دی په موږ ځان کړو نا خبره الهی، دا موږ دی بندگان یو لسره الهی. چا چې دا ستا د خدای نه بغاوت کړی دی، هغه راونی سه چې چا په کې خیانت کړی دی. زه سوال نه کوم، زه خپله خواري کوم، زه خار ته لاړ شم بچو له مزدوري کوم، نه د چا غیږ لراشم، نه خو د چا پخو لراشم، ماښام په سرو وینو کې رنگ خپلو بچو لراشم، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی. یو خوا لیلام شما او بل خوا مې قیمت کړی دی. دلته د زړه د خوږېدو یو بل منزل را یاد شو،
د لالا سپین برید د خور د زړه پر هر رایات شو، دغه زخم د ټکور څه لګ مرهم خوراکا، چې زغمل شم خدایه دومره غم خوراکا. زدی تر بیل کړم هغه دی بی اسرې پرې خو دی، زما تور سر دی بی کور بی حجرې پرې خو دی، زما د ګل په شانت خور دی په خیمه دی رکړه، زما بډای سپین سر مور دی په خیمه دی رکړه، هلته دی بیا د بی زمیر په ولکه کې ورکړي، د مشاتی او د فراون لدی پنجره کې ورکړي، نغلا پسې هم کوي او هم ور پسې قرس کوي، دوی په ځان ظلم فرس کړي دی خپل فرس کوي. څومره لاشونه ورک شول، څومره جنازې وکړي، زما وطن کې زړونو اور وکړي، لمبې وکړي، چې راته جوړ دومره لویه بهانه دی کړله، زموږه وینه چې د زهر پیمانه دی کړله. داسې بې ځایه ماشومان غیږو کې مل ویوه، دلته د میندو خاماران غیږو کې مل ویوه. مورې ما بچ کړه، دا آواز لزړه نه چرته وزي، د دې ماشوم معصوم انداز لزړه نه چرته وزي، که مورې دی بچ کوي هلته ترې دوه نور ډوبېږي، کور یې ډوب شوی دی خو دلته یې بیا کور ډوبېږي، نو دغه مقام خو بیا بیخي لزړه نه اور وباسي، مور یې ته ګوته خلاصوي او بچي نور وباسي. نو ستا په دنیا د ازمودو لپاره مونږ پیدا یو، د سیلابونو زلزلو لپاره مونږ پیدا یو، د توپ ټانګ د دماکو لپاره مونږ پیدا یو، نو په آرام به چیرته وکړم میشته او که نه، دا ستا کتاب کې څه د امن ټکې شته او که نه، که چیرې شته نو بیا شیخ ولې دا ټوپک پیژني، فساد یې خوښ دی، توره پیژني، کوتک پیژني. که مې هر څومره خپل بچي نهر لیدلی نه شو، که مې هر څومره خپل بچي نهر لیدلی نه شو، خو بیا مې هم پردي کورونه ورانولی نه شو، نه مې له چا سره فریب او څه دوکه وکړله، نه مې غلا وکړه، نه له چا نه مې ډاکه وکړله، ما په فریب نه په دوکه نه په ټګۍ پیدا کړه، ما ګرده خرڅه کړه، بچوله مې ډوډۍ پیدا کړه. نو زه دغې چم او دغې لار مایوسه کړی یم، زه دغه کلي دغه خار مایوسه کړی یم، زه د اسلام هر یو سردار مایوسه کړی یم، زه د دې خاورې هر واکدار مایوسه کړی یم. که دنیا و خو می لسترگو می دنیا و رکوا، که دنیا و خو لسترگو می دنیا و رکوا، چو ورزی مخی و ماشو ملور زما و رکوا، زخمی زخمی می چا ده کور پا خواکی پریخو دلا، ده کور خواد سا چی ده گور پا خواکی پریخو دلا، او دری ورزی پس دستا دنیای تا تا پریخو دلا، خدایا ای خدایا ده غملوی کسی ما تا پریخو دلا. زما ګرده خو بیا هم یو څو پیسې وکړي، زما بچوله د یو څو ورځو دانې وکړي، خو د ماشوم لور ګرده رانه په څه کې لاړه، انسانیت شل شو او غنه یې په خپه کې لاړه. دلته مې زړه پریوتو، دلته کې ژړا راغله، او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله، چې کفن په مړوني او په ژوندوني بستر هم نو، بیا مې څادر کې خښوله خو څادر هم نو. پورت آسمان ته په کتو باندې مجبوره شوم، الهي تا ته په ګیلو باندې مجبوره شوم، ایمان لرم او بیا تانه به ګیله نه کوم، مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم، مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم.
پل ترکړه نورور پزړ کې ما ته خدایا، ما خپل ترکړه نورور پزړ کې ما ته خدایا، چې دشمن راغی، چې دشمن راغی، چې دشمن راغی، زپد ولا سوم پا ته خدایا، تورکڑا ضرور پزڑ کی مات خدایا.
دوی لمبی دو را بللی چیز وم درخت دوی لمبی دو را بللی چیز ایراسم چیز ایراسم چیز ایراسم ریحان ورکرو و هوا تخدایا پل ترکڑا ضرور گزر کی مات خدایا
آزادی ریڈیو ڈاٹ کام راپورنا مرکے او تحلیلونا پا آزادی ریڈیو ڈاٹ کام کے واوری یا ولولی